دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چیوال د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا له رئیس سره په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید یو سلبیه سیمه او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایب پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالت و. د اروپایي شورا د یوه بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي، د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړونده مسایلو بحث کړي. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لوی اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیرې ترکیه ته د خپل سفر په بهیر کې له میشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللی. کرن ډیکر د دې سفر او له یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدونو په اړه د ازادۍ راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي، هلته زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدې. هغې زیاته کړه که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري، دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. د اریانا افغان هوایي شرکت د متحده عربي اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د اریانا الوتکې به له وکلن ځڼ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لېږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو یوې ډلې د مخابراتي شرکت یو انجینر او د هغه موټر چلوونکی په وهلو ټکولو وژلي. ځایي پولیس وایي د وژل شویو کسانو مړي تر څو ساعتونو پورې په لویه لاره کې پراته وو. د کراچۍ ډاکس پولیسو مرکز مشر پرویز سولنګي وای د سیمې خلکو پر وژل شویو کسانو د کوچنیانو تختونکو ګمان کړي او وژلي دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسان چې ګمان کیږي د کډوالو مخالفین به وي پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمېر کډوال په کې ځای پر ځای شي برید کړي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې دا برید د باوزن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وای بریدګرو د سهار له 15 بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینې برخو ته یې اور واچاو، خو د هوټل کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښودلي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چیانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشری حقوقو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې لی راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او په زرګونو نور کسان هم نیول شوي دي. د مظاهرو پر مهال د خوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف اوسیدونکو ته ویلي پر انرژی تاسیساتو د روسی بریدونو له کبله خای د برېښنا پارچاوي وختونه لا زیات شي. چارواکي وای د پلازمین اوسیدونکو خای هر ورځ تر څلورو ساعتونو پورې له برېښنا محروم شي. همدا اوس د پلازمین تر څنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د برېښنا پارچاوي معمول ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای د روسی هوایی او توغندیزو بریدونو له کبله نږدې 4 میلیونه خلک اغېزمن شوي، خو په وینا یې دا بریدونه به دوی ته ماتې ورنکړي. چارواکی وای فلیپین کې سخت استوایی توپان لږ تر لږه 45 تنه وژلي، سیلابونه راوتلي او د دغه هیواد په سویلي ولایتونو کې د ځمکې ښویېدو پیښې هم رامنځته شوي. په نالګي کې د توپان څپې تر ټولو لوی او سختې وي چې هلته یې مندناو ټاپو کې ډېره ویجاړي جوړه کړي. په کوتاباتو خار او شاوخوا سیمو کې هم پراخ سیلونه راغلي. د نالګي په نامه دا توپان شمال ته هم غځېدلی او اټکل دی چې پلازمینه مانیلا کې ډېر بارانونه وشي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان خالد زتران امریکا غږ ته ویل چې پرون ماسپخین شاوخوا 3 بجې د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند د شیخ روحانی په جماعت کې یو 14 کې کم از کم 2 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان خالد زران امریکا غږ ته ویل چې د جمعې په ورځ د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند د شیخ روحانی په جماعت کې 14 کې لکتر لګه 2 کسان ټپل شوی دي. په افغانستان کې ورسته یو نه امنی او خلک اندیښمن کړي وای که څه هم طالبان د امنیت په اړه ډاډ ورکړي وو، خو هغوی د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
اگر توانایی می داشتن و مبارزه واقعا می شد در مساجد، در مکاتب، در مراکز تعلیمی، در شهر و در بازار ما حادثات را به اوجش نمی‌دیدیم. متاسفانه امروز روز افغانستان اما فری میدیا که میگیم اونم وجود نداره و ما نمیتونیم هر چیزی که در اوج صورت میگیره به دنیا بکشیم و یا تصویر بکنیم، ولی وضعیت کلی از دهن مردم، از آدرس مردم منطقه واقعا وخیم است و طالبان هیچ اقدامی نکردند.
تر اوسه کوم کس یا دلی د دغه 14 مسئولیت په غاړه نه دی اخیسته، خو د داعش خراسان څنګه د تیر یو کال په ترڅ کې د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې بریدونه کړي دي. د امریکا د ملي امنیت په خوانې سرکار جان بولټن وایي په افغانستان کې داعش او القاعده د لشتون د اندېښنې وړ دی.
د بایدن د اداري لړخه په دې اړه مونږ ډول ډول ارزونه درلودلې دي. خو د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړو چارواکو چې د امریکا کانګرس ته غوښتل شوی وو په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پر امریکا له افغانستان څخه راټوکېدلی د داعش او القاعدې د برید خطر ډېر جدي دی، خو د دې معنا دا نه ده چې دوی دې همدا اوس دا برید وکړي. حقیقت دا دی چې د دغه ګروپونو چې دا مهال په افغانستان کې پټنځایونه لري لخوا خطر نه یوازې زموږ بلکې د هغو هیوادونو چې دغه ګروپونه پرې برید کول غواړي لپاره د اندېښنې وړ دی.
بلخوا د پاکستاني طالبان تحریک 2 قومندانان اسدالله پهلوان او مدثر اقبال د افغانستان په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. څېړونکي وایي د کسانو وژل کېدل د یوې سیستماتیک لوبې برخه ده.
دا افراد و اشخاص په شکل دی یو دوکې راوستل کېږي، هغوی سره خبرې کېږي، هغوی ته شنه څراغونه ورکول کېږي. کله چې دوی د افغانستان ساحې ته ور داخل کېږي بیا دوی پاک له باندې معلومات اسلام آباد ته ورکول کېږي یا اسای ته ورکول کېږي، او هغوی د یو خاص عملیاتو په ترڅ کې دا خلک له منځه وړي. نو دا یو طرحه ده، یو منظمه سیستماتیکه طرحه ده چې په دې باندې دواړه لورې باندې هوکړې ته رسیدلي.
خو د پاکستاني طالبان تحریک د دغو کسانو د وژل کېدو مسئله تر اوسه کوم کس یا ډلې په غاړه نه دی اخیستې. له دې ټولو سره سره افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بین الافغاني خبرو د پیریدو پر اړتیا او د غراس نور مسایلو خبرې کړې دي. خغلی وست همدارنګه ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او ځوانانو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه افغانستان سره خپلو بشري مرستو دوام ورکوي، خو وایي د طالبانو حکومت باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1029.0 په لاندو څپو یو لزره 515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د هند په ممبئی ښار کې د نړیوالې ترګری سره د مبارزې لپاره د هند حکومت د ملګرو ملتونو سره مالی مرستې کړې دي. په موکړې دی رپورټا
د هند په بمبای ښار کې جوړه شوې غونډه کې هند د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق سره 1500,000 ډالر مرسته کړې. د هند د بهرنیو چارو وزارت د یاد مطلب په بیانولو سره ویلي چې د نړیوالو ترهګرو ګروپونو لخوا د پرمختللې ټکنالوژۍ کارونې نړیوال امنیت ته تازه ګواښ پیښ کړی.
زه د دې اعلان چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د مالي صندوق لخوا د غړو هیوادونو د وړتیا د هغوی څخه د ملاتړ او د هغوی سره د ترهګرۍ د ګواښونو د مخنیوي لپاره هڅې وده وکړي د 500,000 ډالرو د مرستې کولو له امله خوشحاله یم.
د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر د ترهګرو لخوا د ارزانې ټکنالوژي او په ځانګړي ډول د بی پیلوټه ډرون الوتکو د کارولو په اړه د هند د بهرنیو چارو د وزیر خبره ورغبرګه کړه. زیاته یې کړه چې دغه ډول سیستمونه د ترهګرۍ وژنو او ویجاړیو لپاره کارول
کیږي.
روسیا هم د اوس په اوکراین کې د مهمو ملي بنسټونو او ملکي اهدافو په نښه کولو لپاره له ډرون الوتکو څخه ګټه اخلي. له دې امله له عربي متحده اماراتو څخه تر اوکراین هوایی جنگی وسایل چې ارزانه خو په ورته وخت کې پرمختللي دي د ویرې د خپرولو وژنو او ویجاړیو لپاره کارول کیږي. همدا لامل دی چې موږ پر هغو دریو ایرانی قماندانانو چې روسیې ته د ډرون په ورکولو کې ښکیل وو بندیزونه لګولي. همدا لامل دی چې باید موږ ترهګرو ته د دې ډول وسلو د رسېدو مخنیوی وکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر د ترهګرو لخوا د بی پیلوټه هوایی ماشینونو او ډرون الوتکو ته لاسرسی یو نړیوال خطر او د ټولې نړۍ لپاره ګواښ بللی.
همدا اوس ترهګرې ډلې د بی پیلوټه الوتکو ماشینونه لکه ډرون او کواډ کوپترو څخه په ګټه اخیستنې د هیوادونو له پولو د باندې د ترهګریزو بریدونو د مخدره موادو د قاچاق او وسلو د لیږد لپاره کاروي. دا کار یوازې تر هند نه دی محدود. په افریقا کې ترهګر د امنیتي ځواکونو او د ملګرو ملتونو د ثلثات ځواک د تګ راتګ د څار لپاره ډرون الوتکې کاروي. یو څو میاشتې مخکې ترهګرو د عربي متحده اماراتو او سعودي پر خاوره له ډرون څخه په ګټې اخیستنې ملکي وګړي چې هندي اتباه هم پکې وو په نښه کړل.
دا ځانګړې غونډه د جمعې په ورځ د هند په بمبای ښار کې جوړه شوې وه. په بمبای کې د 2008 کال په یو ترهګریز برید چې پړی پر پاکستانی ترهګرو اچول کېږي 140 هندي او له 23 نورو هیوادونو 26 اتباع وژل شوي وو. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینی خبری دورتی پا خبرونو او مسائلو ده نظر ده خواندانو سپینی خبری او دوریدون کو نظرونه هر ما خام ده اتو بجونا تر نهو بجو پوری ده امریکا آقا گاشنا رادیو یو ساعته وقتو او دری خبرون.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د نومبر د 8 مینیټې تر ټاکنو وړاندې د خپل دیموکرات ګوند لپاره د ملاتړ جلبولو په موخه په خپل اقتصادي اجنډا تمرکز کړی دی. خو جمهور غوښتونکو پر وړاندې په لوړ انفلاسیون، د انرژي په بیو او د کرونا د وبا او د اوکراین د جګړې له مهاله په اقتصادي اندېښنو باندې تمرکز کوي. په موکړي دی رپورټ ته
د پنځمبه په ورځ په داسې حال کې چې د ټاکنو ورځ ته تر 2 لږ وخت پاتې دی، ولسمشر جو بایدن شمالي نیویارک ته ولاړ ترڅو د اتحادیې کارکونکو ته وایي چې د نوموړي ادارې د اقتصاد مدیریت څنګه تعریفوي.
موږ په ډېر ښه وضعیت کې یو. د دندې له پیل څخه تر اوسه مو 10 دندې رامنځته کړي دي چې دا د امریکا په تاریخ کې د هرې ادارې لپاره یو ریکارډ دی. بیکاري 3.5% ده چې دا په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. 5.4 میلیونه امریکایانو د کوچنیو سوداګریو د پیل اراده کړې ده چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچه ده.
د ولسمشر بایدن اداره چې پر کوم استدلال ټینګار کوي هغه دا دی چې سره له دې چې د تیلو په بیو او انفلاسیون کې د ریکارډ په کچه لوړوالی راغلی، خود اقتصاد د روغتیا اصلي ارزونه د دندو د پراخوالي په څیر لویو شاخصونو پر بنسټ ممکنه ده. رای ورکوونکي څه فکر کوي؟ امریکا غاک تلویدیز او کمیشتی وایومنگ ایالت چې جمهور غوښتونکو د ملاتړ مهمه سیمه ګڼل کیږي د یو شمیر رای ورکونکو سره مخ شوه.
کله چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر و اقتصاد سمو د خلکو تقاوت په ښه حالت کې وو. هر څه سمو خو له هغه وخت چې هغه له سپینې ماڼۍ تللی اوس تاسو ګورئ چې هغه هر څه ځپل کیږي او په ډېره ناوړه بڼه رالویدل پیل شوي دي.
جمهوري غوښتونکي د نومبر د 8 مینټې تر ټاکنو وړاندې په پراخه کچه یوه خبره بدرګه کوي. هغه دا ده چې دا مهمه نه ده چې نوماندان د کومو څوکیو لپاره مبارزه کوي، خو که یوه ګټي په هره بڼه چې وي د بایډن مخالفت به کوي.
هر څوک چې زموږ راتلونکی والی کیږي باید د درېدلو وړتیا ولري او د جو بایډن او د هغه د ناوړو پالیسیو چې زموږ ټول هیواد ځپلی په وړاندې مبارزه وکړي.
لکه څنګه چې په دې جدول کې معلومیږي د تیر کال په اوږدو کې د امریکایانو د ژوند لګښتونه لوړ شوي دي، او د دې جدول څخه معلومیږي چې په امریکا کې د انفلاسیون کچه د یو بډایه هیوادونو د منځنۍ کچې څخه 8.1% لوړه ده، خو د نړیوال انفلاسیون تر منځنۍ کچې ټیټه ده.
اساسا چې موږ کله د خلکو څخه د دوی د یوې تر ټولو مهم موضوع پوښتنه کوو، اقتصاد تر بلې هرې موضوع لږ تر لږه 3 برابره زیات ورته مهم دی.
خو د ټاکنیزو چارو شنونکي وایي د اقتصاد په اړه یوازې اقتصادي معلومات پر رای ورکونکو اغیز نه کوي، بلکې د دوی خپل اقتصادي اندېښنې ورته مهمې وي.
زه فکر کوم چې دا موږ ته راښیي چې امریکایان خپل اقتصاد ته اندېښمن دي، د پراخ اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه لري، او ترې وځایه پر هغه چا چې هغه وخت واکمن وي د دې پړه اچوي چې دا مهال ډیموکرات ګوند دی. ځکه نو د دې امکانات شته چې منځمهال ټاکنې به د ډیموکراتانو لپاره ننګونکې وي.
کان به د نومبر په 8 د ټاکنو په ورځ وګوري چې اغېز څه پایله لري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
دا وخت په پاکستان کې هغه افغان مهاجرین چې په امریکا کې د ځانګړي ویزو د اخیستلو لپاره عریضه ورکړي دي انتظار باسي. پاموکلی د موسکا صاحبی دی رپورت ده.
د تیر کال د اګست له 15 منټې راځي په سلګونو زره افغانان له هواده وتلو تاړ شوی، چې پکې د اس آی وی یا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو په زورګونو غوښتن لیک ورکوونکي افغان کډوال هم شامل دي. لدې ډلې تر 1500 ډیر یې د پاکستان په بیلابیلو سیمو په تیر بیا پلازمین اسلام آباد کې میشتي او د ویزو ترلاسه کولو ته انتظار کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکو مشال شیر الله چې په افغانستان کې د امریکا په یو پروژه کې د سلاکار په توګه کار کوي، له اتوم یاشت راځي په پاکستان کې اوسیږي او د کډوالۍ د ځانګړي ویزې لورو بهیر څخه سرټ کوي.
چې موږ کله پاکستان ته راغلي او دا موږ په خپل رضامندۍ نه راغلي، د دوه په غوښتنه موږ سره شواهد ایمیلونه پراته دي، ایمیلونه شته. موږ ته دوی ویلو چې هر کله کتاسو په دې توانېږي چې سیوم ملک یا دریم ملک ته تیر ملک تا تاسو خپل کیسونه ترانسفر کړئ، نو په دغه صورت کې موږ تاسو سره همکاري کوي شو. دلته موږ سره هیڅ نو مرسته مالی تخنیکی هیڅ همکاري شتون نه لري. دغه سو غوښتنې زمونږ ډېرې عمده دي. یو دا ده چې زمونږ کیسونه دې زر پروسسي تر چې موږ ویزه ترلاسه کړو، ویزه یې شو شي. بل دا ده که دا کیسونه زمونږ زر دودې نسیم پروسس کولی، حداقل زمونږ دپاره د یو امکانات یو بدیل لاره پیدا کړي.
د امریکا لخوا د اعلان شو ویزو غوښتونکي وایي چې له تیر یو کال راهیسې یې هیڅ ډول مالی مرسته نه ده ترلاسه کړې او هغه څه چې ورسره وو اوس په ختمېدو دي. دوی وایي که دا پروسه نور هم ځنډیږي نو ورته غوره ده چې بیرته هیواد ته ولاړ شي.
من و امثال ما همه ایس آی وی داریم و کارا هیچ پروسیس نمیشه، هیچ پیش نمیره. تقریبا یک سال میشه که از کارای ما هیچ نتیجه ای در دست نیست، فقط ایمیل میاد که تحت پروسیس است و ما سخت تحت فشار وضعیت اقتصادی هستیم. بنان ما ترجیح میتیم مرگی را که در افغانستان باشیم از مرگی که از گرسنگی و تشنگی و بی سرپناهی اینجا با مشکل مواجه باشیم و بمریم.
اما مالتیپل ویزه که بگیره یک سال است، اما بعد از یک سال باز چه کار کنه؟ معمولی پروسه ها هم چنان طولانی کردن که به یک سال هم جواب نمیدن. ما یک سال به 12 نوامبر سال 2021 آمدم، تا هنوز اینجا منتظر هستم و اتفاقا هیچ کاری نشده.
د دغه ویزو غوښتن کی وای چې په دې پروسه کې له دوی څخه پاسپورتونه اخیستل شوی او ځینې پاسپورتونه له ویزې پرته بیرته ورکول شوی چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ټولو شکایتونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د ایمیل لارې امریکا غږ ته وویل چې امریکا د خپل ملي امنیت لپاره د دغو غوښتونکو پراخې ارزونې یا سکریننګ ته اړتیا لري او تر څو چې ډاډمن نه وي هیڅ چا ته به ویزې نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړې ویزې یعنی اس آی وی د اخیستلو بهیر به ساده کوي.
د اس آی وی یا د ځانګړې مهاجرت ویزې غوښتونکي د متحده ایالاتو له دولت څخه غوښتنه لري چې د دوی ستونزې دې جدي ونیول شي او ژر تر ژره دې ورته ویزې ورکړل شي. موسکا ساپای، امریکا غاک، اسلام آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غاک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي چې د استرالیا په سترو میدانونو کې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کې لوبېږي. د دوی د کرکټ پیل په کابل کې د حضوري چمن له هغه خړ او د دوړو ډک میدان نشوي چرته چې نن هم افغان ماشومان کرکټ کوي او خپل راتلونکي ته لوړې هیلې لري. نور حال په دې رپورت کې.
د کابل خار په منځ کې د حضور چمن دغه میدان د جمعې پوره د سلګونو افغان ماشومانو، هلکانو او ځوانانو لپاره د کرکټ شریک لوبغالی وي. په یو وخت پکې ګڼ ټیمونه لوبیږي او د لوبې نه خوند اخلي. همدغه د حضور چمن خړ پړ میدان دی چې څه د پاسه 2 لسیزې مخکې پکې د افغانستان د کرکټ پیل شو او محمد نبی او راشد خان غوندې لوبغاړي نړۍ ته وړاندې کړل. د جمعې پوره د حضور چمن په میدان کې په کرکټ مشغول هر ځوان دا هیله لري چې دوی به هم یو ورځ لکه د خپل د ملي ټیم د لوبغاړو په نړیوالو میدانونو ولوبېږي. دلته په توپ اچونه او توپوهنه کې مشغول هر لوبغاړی ځان د راشد خان او نجیب زدران غوندې د نړیوال کرکټ راتلونکی ستوری ویني او وایي چې یو وخت به راځي چې دوی به هم د هغوی غوندې وځلیږي. د افغانستان کرکټ په نړیواله سویه ډیر لوړ مقام ګټلی دی خو په کورنۍ کرکټ کې د ډیرو اصلاحاتو او بهترۍ اړتیا لیدل کیږي. د مالی مشکلاتو سره سره د کرکټ مینوال دا هم وایي چې کورنۍ کرکټ ته ډیر پام نه کیږي. خود دې ستونزو سره سره هم افغان ځوانان د خپل د کرکټ د ملي ټیم ملاتړ کوي او وایي چې یو ورځ به دوی هم د خپل د ملي ټیم د لوبغاړو سره په یو قطار کې ولاړ وي. د افغانستان د نورو سکتورونو په څیر د کرکټ ډګر هم دا وخت د نړیوالو اقتصادي بندیزونو له کبله د مالی ستونزو سره مخ دی. د کرکټ نړیواله شورا خپلې مرستې د نارینه د کرکټ سره سره د نجونو د کرکټ د فعالولو سره مشروطې کړي دي او په اوسنیو شرایطو کې د نجونو د کرکټ د پیل کېدو امکان تر لرې نه لیدل کیږي. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کونړ کې د پولیو د مثبتې پیښې له ثبت کېدو وروسته په دغه ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه چټک شوي او هغه کورنۍ هم اوس خپل ماشومان واکسینوي چې وړاندې د پولیو واکسین په تړاو شکونه لرل. ابوبکر علیزی رپورټ رالېږلی.
له هغې ورځې چې د کونړ ولایت په مڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې، مسؤلین وایي چې واکسینو په تړاو د عامه ذهنیت جوړونې پروګرامونه یې چټک کړي او ډېری هغه کورنۍ واکسینو کولو ته اماده کړي چې وړاندې د واکسینو کولو په تړاو شکونه درلودل. په کونړ ولایت کې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست سرپرست قاری مظفر مخلص امریکا غږ ته وویل
دوامدار غونډې شوې دي او د حج اوقاف ریاست او د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو سره مو هم ناستې ترسره کړې او د هغې د لارې مو هم په ټول کونړ ولایت کې علما کرام د منبرونو د لارې خلکو ته په پوره توګه عامه پوهاوی ترسره شوی دی او نور هم ضرورت شته چې موږ د کونړ جغرافیه موږ تاسو ته ډېر معلومات.
قاری مظفر مخلص زیاته کړه چې وړاندې کومو سیمو کې واکسین کول ممکن نه و او واکسیناتورانو به زړه ورته نخه کوه اوس ورکه د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت ترسره کیږي.
هغه ماشومان چې د واکسین نه بې برخې پاتې کېدل یا یې والدینو سره کم منفي مفکوره موجود وه هغوی ته همغه هی ترسره شوې ده. نو په تېر وخت کې چې کوم ماشومان د واکسین نه بې برخې پاتې کېدل یا انکارېنو د هغې کچه تر ډېره حده راټیټه شوې. په هغه وخت کې واکسین په پوره ډول ټولو ساحو کې نه تطبیقېدل.
خلک وایي مڼوګي ولسوالۍ کې د ګوزن وروستۍ پیښې دوی ویښ کړي. څرګند خان امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې وویل
کونړ کې هغه انکاري کورنۍ چې پخوا وې اوس بیخي را کمې شوې دي او موږ په دې ډاډه یو چې د کونړ په ټولو سیمو کې عام ولسونه عام خلک په ښه ډول باندې واکسین ترسره کوي او خپل ماشومان له دغه واکسینو څخه برخم کوي.
غوث رحمان بیا وایي
مانګي ولسوالۍ کې و د ګوزن پیخه سب شو و نو په دې خاطر مې د ولسون نه غوښتنه دار چې تاسو دې واکسینو په جریان کې د واکسینو د ټیمونو سره همکاري وکړي، خپل ماشومان راوباسي، هغه ماشومان چې ویدوي هغه هم راپاڅوي او دې سره همکاري وکړي تر څو دغه نه علاج مرز څخه موږ تاسو خلاص.
په افغانستان کې ګوزن وهلي ناروغان تر ډیره بیا د کورنۍ د اوګو بار وي او د عمر تر پایه درملنه ناشونی وي.
ویان احمد الله چیوال د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا له رئیس سره په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نشي. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیه د خپل سفر په بهر کې له میشتو افغانانو سره د منظم اړیکو پیلامه بللی. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هیڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به له نړیوالو سره سیالي وکړی شي. داریان افغان هوایی شرکت د متحد عربی امارات و الاین خار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبری اژانس د راپور له مخې داریان الوتکې به له وکلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتکو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو یوې ډلې نه مخابراتي شرکت یو انجینر او د هغه موټر چلوونکی په وهلو ټکولو وژلي. ځایي پولیس وایي د وژل شویو کسانو مړی تر څو ساعتونو پورې په لوی لار کې پراته و. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسانو چې ګومان کېږي د کډوالو مخالفین باوي پر یو هوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې دا برید د باوزن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښودلې. اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیه پوسیدونکو ته ویلي پر انرژی تاسیساتو د روسیې بریدونو له کبله خای د برېښنا پارچاوي وختونه لاسیت شي. چارواکي وایي فلیپین کې سخت استوایی توپان لږ تر لږه 15 تنه وژلي. سیلابونه راوتلي او د هیواد په سویلي ولایتونو کې د ځمکې ښویېدو پیښې هم رامنځته شوې. په نالګي کې د توپان څپې تر ټولو لوی او سختې وي چې هلته یې میندناو ټاپو کې ډېره ویجاړې جوړه کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ لوستلو لاره.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده
موږ ستاسو نه په دې